Radio.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د 14:00 لمریز کال د جوزا 9:00 ده. د ازادي راډیو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به واورئ: د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي چې د امریکا او پاکستان د هلو ځلو په نتیجه کې القاعده شبکه زیاته کمزوري شوې ده. د انتخاباتو کمیسیون وایي په رای پاڼو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نومونو د لیکلو لپاره قرعه کشي وکړه. ولسي جرګه لا هم اصرار کوي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نوي پوره کړي غلی اعتصاب ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویندوی وایي چې د هیواد ته د زیات شمېر نورو نړیوالو ځواکونو له لیږلو او د هغوی د تلفاتو له زیاتېدو سره سره د دوی له لوري د ملکي افغانانو مرژوبلې کمې شوي دي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې پولیسو او د روغتون مسؤلانو وویل چې پرون د ناټو ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي. د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ لښتې شوي دي. د قرغزستان موقت حکومت وایي چې د اوش په جنوبي ښار او د هغه په شاوخوا کې اضطراري حالت د جمعې تر ورځې اوږدوي. د یمن په جنوب کې د عدن په بندري ښار کې د دغه هیواد د لسو امنیتي ځواکونو په شمول پرون 14 کسان هغه مهال ووژل شول چې د القاعده مشکوک بندیان د دغه هیواد د استخباراتو له ودانۍ څخه په یوه حمله کې خوشې شول. او کورد جلا غوښتونکو پرون د عراق پولې ته نږدې اته ترکی سرتیری په یوه حمله کې ووژل. پرتګاو زینو نورو مطالبو سربیره په دې خبری مجله کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي چې د امریکا او پاکستان د هلو ځلو په نتیجه کې القاعده شبکه زیاته کمزوري شوې ده. هولبروک دا خبره پروند پاکستان د سفر په محل وکړه چې ورسره په یو وخت د امریکا د بی پیلوټي الوتکې په بمباری کې دوله سختريزي په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل القاعده په ورستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو د ګډو هڅو په نتیجه کې خورا کمزوري شوی ده. کله چې له هولبروک څخه وپوښتل شول چې که چیرې اسامه بن لادن او د ملا عمر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله کې کوم ځای پټ وي، مسؤل به څوک وګڼي، د زغر ځوابونه وایو، خو ویل د دوی اکثره ملګري نیول شوي یا وژل شوي دي. د په وینا حتی دا دوه تنه چې لا هم نیول شوي نه دي تر سخت فشار لاندې دي. هولبروک په پاکستان کې د سخت دریځو په وړاندې د پاکستاني ځواکونو قرباني وستایلې او ویل چې د هیله لري چې لا زیاتې بریاوې ترلاسه شي. د دا هم ویل چې پاکستان په دې جګړه کې ډېر پرمختګونه کړي، خو د دې معنا دا نه ده چې خبره دې خلاصه شوې وي، بلکې دا یوه اوږده او سخته مبارزه ده او لا زیاتو هلو ځلو ته اړتیا لري. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د طالبانو او القاعده پر ضد د پاکستان اقدامات په افغانستان کې د سولې لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. پر پاکستان د امریکا له لوري فشار دی چې د افغان طالبانو پر ضد ګام واخلي چې د دغه هیواد په خاوره کې مرکزونه لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د امریکا چاپ باستن ګلوب رسپانی د شنبه د ورځې په غنا کې لیکلي چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د تل لپاره پوځي ژمنې نشي زغملی، خو دوی پوهیږي یا باید وپوهیږي چې په دې هیواد کې تر هغو د سولې لپاره هیله نشي کېدی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د افغانستان وسلوالو مخالفانو ته د وسلو، پیسو او ترینینګ ورکول نوي بند کړي. باستن ګلوب رسپانه زیاتوي ولسمشر باراک اوباما باید د پاکستان د پوځ مشان چې ISI کنټرولوي له امریکا سره له دوه مخي پالیسي راوګرځوي. دا کار ممکن دی ځکه چې امریکا ډیر وسایل او امکانات لري چې پاکستان پرې قانې کولی شي. ورسپانې په عین حال کې لیکلي چې ولسمشر اوباما ته پکار ده چې سختي لوبې ته تیار شي. داسې کومه مسله نشته چې په خاطر د پاکستان پر ملکی حکومت فشار راوړل شي، ځکه چې د ولسمشر زرداری ملکی حکومت له امریکا سره د سخت دریځو په وړاندې ملګری دی. د زرداری خپله میرمن بنظیر بوټو د پاکستان د پاکستانی سخت دریځو له لوري ووژل شوه، خو دا د پاکستان د پوځ مشر یا لوی درسیس اشفاق کیانی دی چې په خپله په خوا د آی ایس آی مشر چې له طالبانو سره د آی ایس آی د ملاتړ د پاتې رسولو واک او قدرت لري. پاکستان لومړی پلا په 1990 لسیزه کې د دې لپاره چې په افغانستان کې د هند نفوذ مخه ونیسي او د دوی یو دوست حکومت وخت ورسیږي، په یوې تدریجي جګړې کې د طالبانو ملاتړ وکړ. د باستن ګروپ په وینا په افغانستان کې د هند نفوذ په باب اندېښنه له طالبانو سره د آی ایس آی د ملاتړ اصلي انګیزه ده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم په کابل کې د هند پر سفارت او هندي اتباعو باندې وروستۍ حملې په دې هېواد کې د هند له حضور سره د پاکستان د دښمنۍ ښکارندوی کوي، او کله چې کیانی په مارچ کې په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کولې نو ده د ناټو پر دې پلان سخت انتقاد درلود چې افغان ځواکونه د هندیانو له لوري وروزل شي. کیانی د دې پر ځای وړاندیز وکړ چې پاکستانیان به افغان ځواکونه وروزي. باستن ګلوب وایي چې امریکا باید جنرال کیانی ته څو شیان واضح کړي، او هغه دا چې امریکایان پوهیږي چې آی ایس آی له طالبانو سره څومره ملاتړ کوي، او که پاکستان د طالبانو چې امریکایان وژني ملاتړ ته دوام ورکوي د پاکستان پوځ به نور له امریکا پیسې او وسلې ترلاسه نه کړي، او امریکا به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د هند مرسته وغواړي. باستن ګلوب همداراز لیکلي که پاکستان د دې شرطونو په وړاندې د امریکا غوښتنې ومنلې، امریکا په هند کې له خپل نفوذ څخه په استفادې سره له پاکستان سره د دغه هیواد د کړکیچ په کمولو کې مرسته کولی شي. د افغانستان په باب د لویدیځو ورځپاڼو نورې تبصرې د همدې مجلې په وروستۍ برخه کې دراوړو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو په پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د نمونو لیکلو لپاره پچ واچوله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې دا پچ اچونه د انتخاباتو د قانون او د شفاف او عادلانه انتخاباتو لپاره کیږي. دا لړۍ په اتو محلونو کې ترسره شوه چې د هر ولایت لپاره یو پچا چونه او د کوچانو لپاره ځانته پچا چونه پکې وشوه. نور حال د معصوم میوان پر راپور کې
په افغانستان کې د رڼو او عادلانه انتخاباتو د هڅو په لړ کې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رای ورکونې په پاڼو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نمونو د تثبیت لپاره پچا چونه پیل کړه. دا بهیر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملي او نړیوالو څارونکو مدني ټولونو او رسنیو په وړاندې پیل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي وویل هر کاندید غوښتل چې نوم یې په لومړۍ پاڼه کې راسي، خو تر ټولو ښه لار چې د کاندیدانو نمونه په پاڼو کې تثبیت کړي پچا چونه ده. ښاغلی مانوي دارنګ وویل چې دوی د هر ډول درغلي د مخنیوي لپاره جدي هڅه کوي.
اخیری تلاش خدای خاط کوي، هر روز ما با تیم تخنیکی
خاط خپل ټوله هڅه به وکړو. هر ورځ له خپل تخنیکی همکارانو او د کمیسیون له ټیم سره په خبرو کې یو چې څنګه کولای شو دا بهیر شفاف او روښانه کړو، او څنګه کولای شو چې د درغلي او لاسوهنو مخنیوي وکړو. زموږ پریکړه جدي ده.
د دغه بهیر تر بشپړه دورسته به د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستۍ لیست د چونګاش پر لومړۍ نیټه خپور سي، او د چونګاش پر دوهمه به کاندیدان خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړي چې څه باندې دوه میاشتې به دوام وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بهرنیو اړیکو مسؤل فرید افغانزی د پوچی په اساس د رای په پاڼو کې د کاندیدانو د نمونو د تثبیت په اړه وویل:
د
انتخاباتو د قانون په اساس د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په هر ولایت کې یو حوزه په نظر کې نیول شوې، او د کوشانو لپاره ټول افغانستان یو انتخاباتي حوزه ده. موږ نن 15 قرعه درلودلې چې د هرې حوزې لپاره به یو قرعه کشي وشي چې د حوزو په پاڼو کې د کاندیدانو ځایونه معلوم سي. د دې بهیر د پلي کولو لپاره اته محلونه په نظر کې نیول شوي دي.
تما کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د وژ پر وښتمه وسی، د ولسی جرګې 249 چوکۍ ته لټول ولایتونو څخه تشویشت سوتنو ډیرو کسانو ځانونه کاندید کړي چې 400 دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي د دوه انتخاباتو لپاره د امنیتي حالت څخه ډاډه نه دي، او دوی په جاړه یو ځل بیا خپل اندېښنه وښووله. د دغه کمیسیون رئیس وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره امنیت راوستل د دولت او په ځانګړې توګه د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی، او باید په دې اړه جدي هڅې وکړي. بلخو د افغانستان امنیتي چارواکو تېر د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي پلان چمتو کړی چې د چنګاښ له لومړۍ نیټې څخه به یې پلی کړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل وروستیو څېړنو پر اساس ولسی جرګې ته تر لسو د زیاتو احتمالي کاندیدانو نمونه له وروستي لیست څخه ایستلې ده. د دې کمیسیون چارواکو پرون وویل چې د دغو کاندیدانو نمونه ځکه د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیسته ایستلی دي چې له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یې لاس درلود. د دې کمیسیون مشر ډاډ څرګند کړ چې د ولسی جرګې را روان انتخابات به په شفافه توګه ترسره کړي. زکیه قیاسی نور حال راکړي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو د وروستي لیست اعلانولو په درشل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې د دې کاندیدانو له ډلې څخه به د بېلابېلو دلایلو له مخې له لسو څخه د ډېرو کسانو نومونه په وروستي لیست کې رانه شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي احمد ضیا رفعت د شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې یاد شوي کمیسیون ته د کاندیدانو په اړه له 400 ډېر شکایتونه راغلي وو. ښاغلی رفعت که څه هم د دې کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې د کمیسیون ته د رارسېدو د شکایتونو له څېړنې وروسته یې له لسونه د ډېرو کسانو نومونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه ایستلي دي.
کمیسیون شکایات انتخاباتي پس از رسیدګي به تمام اعتراضها
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټولو رارسېدلو شکایتونو له څېړنې وروسته د 2562 کاندیدانو له ډلې څخه 15 کسه چې له ناقانون وسله والو ډلو سره یې لاس درلود اوو تنو یې پر وخت له خپلو دولتي څوکیو څخه استعفا نه وه ورکړې. یو کس چې د بل کس پر ځای راغلی و دا کسان ولسي جرګې ته د کاندیدېدو له حق څخه محروم سول.
از حق نامزدی در انتخابات ولسی جرګه محروم شنه.
د ولسی جرګه انتخاباتو ته له 2600 څخه ډیرو کسانو د کاندیدانو په توګه ځانونه ثبت کړی دي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې به د کاندیدانو د نومونو وروستی لیست اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو هم دراز وویل چې د ولسی جرګه لپاره اته نورو کاندیدانو ته چې له وسلوالو نه قانون ډلو سره د لاس لرلو تور پرې پورې دی له ځان څخه د دفاع لپاره 15 ورځې وخت ورکړل شوی دی. په دې غونډه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر قضاوتوال سید مراد شریفی هیله څرګنده کړه چې د ولسی جرګې پر راتلونکو انتخاباتو کې به د درغلیو مخنیوی وکړي.
جناب کرزی صاحب او همدارنګه دیګونو قواو او ټول ملت ته مونږ ډاډ ورکو او حتی تعهد سپارو چې تر څو زمونږ په توان کې وي او زمونږ په وسه کې وي مونږ به انشاءالله د عادلانه انتخاباتو د کولو په اړه هڅه او هاند به وکړو.
ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د وږي د میاشتې په 18 نیټه وشي. دغو انتخاباتو ته د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ به د چنګاښ میاشتې له 2 نیټه پیل او د وږي میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. خو له دغو ټولو تیاریو سره سره د ولسی جرګې اوسنیو غړو په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې له حکومت نه د جدي اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
ولسی جرګه وایي تر څو چې دولت د دوی غوښتنو ته ځواب ونه وایي دوی به غلی اعتصاب ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې په غوښتنو کې تر ټولو عمده دا ده چې دولت دې ژر تر ژره د کابینې پاتې غړي دوی ته ور وپیژني. ولسی جرګې پرون پر یوې موضوع هم کار ونه کړ. غلی پاتې شو او وکیلانو د اعتراض په توګه څو ځلې میزونه وټپول. ځینو وکیلانو بیا وویل چې غلی کېناستل هیڅ ګټه نه لري او جرګې ته پکار ده چې قانوني حرکت وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سره له دې چې د ولسی جرګې د کار موده وروستي پړاو ته نږدې شوې ده، خو د جرګې غړو د شنبې په ورځ یو ځل بیا د دوی د غلي اعتصاب په دوام ټینګار وکړ. د ولسی جرګې غړو وویل دوی له دولت څخه څلور قانوني غوښتنې لري او تر څو چې ورته مثبت ځواب ونه ویل شي دوی به د جرګې په عمومي غونډه کې پر یوې موضوع هم بحث ونه کړي او پیل شوي اعتصاب ته به دوام ورکړي. د جرګې رئیس محمد یونس قانونی وویل
ضرورت معرفی اعضای کابینه با قوتش باقی است و بار دیگر اعلام میکنم که احتجاج ما تا فرستادن این مطالبات دوام دارد.
د کابینه د غړو د ور پیژندلو ضرورت په قوت سره په خپل ځای پاتې ده. بیا هم اعلانوم چې زموږ احتجاج به دوام عمومي او بلدا چې په کار وا خلیلی صاحب هم جرګې ته راغلی وای.
دوی له دولت څخه سلور غوښتنې لري. یو دا چې دولت دې ورته د کابینه پاتې غړي ور وپیژني، د قانون د سارنه د کمیسیون غړي د رای اخیستلو لپاره جرګې ته ورواستوي، د دولت اساسي کرخې د وروسپاري او د استقرار د کمیټې رئیس د ولسی جرګې ته د کمیټې د اجراتو په حق له معلومات ورکړي. د جرګې په اعتراض شاوخوا یو میاشت تیریږي، خو تیره اونۍ د حکومت لخوا د قانون د سارنې د وکسیز کمیسیون څخه 15 تنه جرګې ته ور وپیژندل شول او د درې نورو غوښتنو په حق له دولت اقدام نه دی کړی. د جرګې غړی اسدالله همتیار بیا له پیل شوي اعتراض سره موافق نه دی. دی وایي چې غلی پاتې کېدل او پر یوې موضوع هم بحث نه کول یو بې ګټې کار دی. د وای ولسی جرګه باید د قانون جوړونکو ارګان په توګه قانوني خوځښت ولري. د افغانستان د استقرار د کمیټې رئیس د جمهور رئیس دوهم مرستیال ښاغلی کریم خلیلی دی چې د جرګې د بیا بیا غوښتنو سره سره جرګې ته حاضر نشو.
واشنگتن پوست ورځپاڼه په یو راپور کې وایي چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي نه غواړي چې د افغانستان د اردو لپاره روسي هلیکوپټري واخیستل شي. مخکې تر دې چې دا راپور در واورو، د دې خپرونې د مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي چې د امریکا او پاکستان د هلو ځلو په نتیجه کې القاعده شبکه زیاته کمزورې شوې ده. د انتخاباتو کمیسیون وایي په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د نمونو د لیکلو لپاره یې قرعه کشي کړې ده. ولسی جرګه لا هم اصرار کوي تر څو چې حکومت غوښتنه نه وي پوره کړې، غلی اعتصاب ته به دوام ورکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویندوی وایي چې دې هیواد ته د زیات شمېر نورو نړیوالو ځواکونو له لیږلو او د هغوی د تلفاتو له زیاتېدو سره سره د دوی له لوري د ملکي افغانانو مرژوبلې کمې شوې دي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې پولیسو او د روغتون مسؤلانو وویل چې پرون د ناټو ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 15 ملکیان ووژل شول. د دوی په وینا په وژل شوو کې دوی نجونې هم شامل دي. د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې بیا د دولت وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د قرغیزستان موقت حکومت وایي چې د اوش په جنوبی ښار او د هغه په شاوخوا کې استراری حالت د جمعې تر ورځې وشتوي، او د یمن په جنوب کې د عدن په بندري ښار کې د دغه هیواد لسو امنیتي ځواکونو په شمول پرون 11 کسان هغه مهال ووژل شول چې د القاعده شبکې مشکوک بندیان د دغه هیواد د استخباراتو له ودانۍ څخه په یوه حمله کې خوشې شول. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه خبري د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور سره سم د امریکا د کانګرس ځینې غړي نه غواړي چې د افغانستان د اردو لپاره روسي هلیکوپټري واخیستل شي. د دې موضوع تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
د پوزي ترانسپورت می ولز دوله هلیکوپټري د افغانستان د اردو لخوا ډیره استعمال شوې دي. امریکایي پوزیان وایي دغه الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک درغولو لپاره ځکه خېدي چې د هواد اکثر پخوانی پیلوټان ورسره بلدي او له امریکایي الوتکو سره د دوی بلاتیا مشکل کار دی چې ډیر وخت غواړي. خو جمهوری پلاوی سناتور ریچارد شلبی او دیموکرات سناتور کریستوفر ډاډ دفاع وزارت تر فشار لاندې نیولی چې افغان اردو ته امریکایي الوتکې راونی سي. سناتور شلبی وایي د روسی الوتکو پروګرام په څارنه کې هماهنګي نشته یا اصلا د کومې څارنې لاندې نه دی چې په نتیجه کې ډېری پیسې ضایع شوي، د الوتکو ترلاسه کول ځنډمن شوي او د مسؤلیت اندېښنې او نور مشکلات هم شته. د واشنگتن پوسټ رپورټ زیاتوي چې امریکایي پوځیانو د افغانستان د اردو لپاره د یو ډیر شو دغه ډول الوتکو د رانیولو یا نوي کولو په مقصد 648 میلیونه ډالر لګولي دي. راتلونکي کال لس نورې دا ډول الوتکې رانیسي او له هغې وروسته کلونو کې د لسګونو نورو د رانیولو پروګرام دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پلان لري چې د راتلونکي کال په اوړي کې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل پیل کړي. امریکایي پوځیان په دې باور دي چې د افغانستان خپل هوایي ځواک به 15 کال وروسته په خپلو پښو ودرېږي. بریډ جنرال مایکل بویرا چې د افغانستان د هوایي ځواکونو د رغونې هلې ځلې کوي وایي چې می ولس دوله الوتکې په افغانستان کې ښې چلیږي او دا مهمه نه ده چې دغه الوتکې په روسیه کې جوړې شوي.
په خوست ولایت کې پولیسو او د روغتون مسؤلانو وویل چې پرون د ناټو ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي دي. د دوی په وینا په وژل شوي کې دوی نجونې هم شامل دي. د دې موضوع په هکله له خوست د ازادۍ رادیو به خبریال راپور واوري.
د خوست ولایتي شورا مشر شفیق مجاهد منګل وای د نټو ځواکونو د هغو هوایي عملیاتو په ترڅ کې چې د شنبه په شپه د دې ولایت د مساخیل په ولسوالۍ کې پیل او تر اوسه یې دمل لري لامل یې لستنه ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د ول د وټه شو کسانو په ډله کې خزي او ماشومان هم شامل دي.
د مساخیل ولسوالۍ کې بمبار چې شروع دی هغه د لږ سره یو کنداو د چلته چپرونه دي کورونه دي چې ولته بمبار شوی دی. بمبار اوس جریان لري. په هغه بمبار کې 15 کسان وړه وړ کې جلکې زخمړه دي او یو واخه زمړه ده. په هغه کې څلور پنځه کسا زخمی هوندي او سفر شپې کسا مړه دي. څلور کسا زخمی هوندي ډېر نفر کې دای شي مړوي.
سمود د مخه په همدې ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په وسخته نښته کې د ولسوالۍ ودانۍ ویجاړه او څو سرتیري ټپیان شوي وو. څو ورځې کېږي چې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د روزنیز مرکزونو د له منځه وړلو په هدف د افغان او ایتلاف ځواکونو ګډ تصفیوي عملیات ادامه لري. چې په لړ کې تر دا مهاله د امنیتي مسؤلینو په قول یو شمېر طالبان وژل شوي او یوه زیاته اندازه سپک او درنه وسه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. ده د خوز د امنی قماندان مل پاسوار عبدالحق میسقزه هم د ناتو ځواکونو د شنبه د ورځې په بمباری کې د یوش پر ملکی وګړو د وژل کېدو خبره مانی. خدای زیاتوي چې دوی د عملیاتو سیمې ته یو ګډ پلاوی استولی تر څو دا مسله په هر اړخیزه توګه وڅېړي او پایلې د ولایت مقام ته وړاندې کړي. د ناتو ځواکونو مسؤلینو هم د بمباری پخلی کړی او ویلي دي چې د دوی هوایي ځواکونو د یادې ولسوالۍ په یوه اړونده غرنۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوه روزنیز مرکز باندې بمې حمله کړي او نوموړی مرکز یې له منځه وړی دی. خو دوی په نوموړي مرکز کې د ورژه شوو طالبانو دقیقه شمېره نه ده په ډاګه کړي. طالبان ادعا کوي چې په دې بمبارۍ کې د دوی کسانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو امنیتي مسؤولین د طالبانو دا عیدیا بې بنسټه بولي او زیاتوي چې د ناټو ځواکونو په دې بمبارۍ کې خامخا طالب جنګیالي له منځه تللي، خو دا چې په څه شمېر کې دا به د امنیتي ځواکونو د پلټنو وروسته روښانه شي.
د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې یو ځل بیا د مخالفو وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. راپورونه وایي چې ډیر خلک د جګړو له ویرې له سیمې وتلي دي. روح الله انوري له دې سیمې راپور راکوي.
د نورستان د برګمټال ولسوال مولوی محمد اسماعیل له برګمټال څخه پر ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په شپه او سهار وسلوالو طالبانو پر ولسوالۍ برید وکړ چې په ترس کې یو پولیس ټپي شوی او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. مولوی اسماعیل وای ولسوالی د دوی په لاس کې ده او د طالبانو د هر ډول برید جواب ته چمتو دي. هغه وویل چې په سیمه کې خلکو خپل کورونه د جګړې له ویرې پرېښي او ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په برګي مټال کې د شوې جګړې او د دولت د دعوی په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد دا وکوي چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر مرکز برید کړی او په نتیجه کې بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او همداراز په نوموړي ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو یوه څرخي الوتکه راغورځولې او په کې شپاړس عسکر وژلې دي. په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر په نورګرام کې د شوې جګړې خبره مني، خو دا نه مني چې ګنې دوی ته د مرګ ژوبله اوښتې وي. مطبوعاتي دفتر د هلیکاپټر د راغورځولو داوه هم بې اساسه ګڼي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د جون شلمه د مهاجرو نړیوال ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې شاوخوا 240 میلیونه انسانان په مهاجرت کې شپې ورځې سبا کوي. دا ورځ په ګرد نړۍ کې او په ځانګړي توګه په هغو هیوادونو کې چې یا خو یې وګړي د کډوالۍ ژوند چیروي او یا د کډوالو کوربه وي، ډول ډول پروګرامونه ترتیبیږي، لکه د کډوالو په اړه سیمینارونه، غونډې، سپورتي سیالۍ او داسې نور. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په میلیونونو د میلیونونو کډوالو کوربه دی. نور حال به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن وصال په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ویان قیصر اپریدی وایي سږکال هم د نورو کلونو په شان په اسلام آباد کې یو لړ پروګرامونه ترسره کړي چې په کې د کډوالو ترمنځ پر سپورتي سیالیو سربیره موسیقي او تمثیلي ټوټې هم شاملې وي.
په دې حواله سره یو ان ایچ سی آر مختلف اکټیویټیز کړي دي په اسلام آباد کې. دې کې مونږ د فوټبال یو میچ ارینج کړو د سومالی او د افغان مهاجرینو په منځ کې، او د دې نه مونگا ددی ڈرائنگ اور اسپیچ کمپٹیشن عہدے کے گڑش میر تعداد کے افغان مہاجرین سومالی مہاجرین و شرکت کرو
دین موڑی پوئنا ددگی منزلو مخاد قربا ہوا دونوں خل کو تد کڈوالو دستونز او حقوق پاڑا پر آگاہی ور کول سربیرا پر نڑی والا کچا دہوئی دستونز پورتا کول او دہوئی لپارا دمرستو جل بول وی ددی ترسنگ پگنڈو سیمینارون کے پر ہو لاملون وئناوی کے گیچے لے لامل کڈوال کډوال خپل هیواد پرې خودو ته اړ شوی چې تر ټولو لوی ستونزه جګړه او فقر خودل کیږي. خو کډوال بیا دغه ډول غونډې ناکافي بولي او وایي چې ته شعارونه ویناوي د دوی ستونزې نشي هوارولی. پاکستان دا مهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو ستر کوربه هیواد دی چې پر افغانانو سربیره یو شمیر سومالیایي، عراقي او ایراني کډوال هم پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په وینا دا مهال 14 لکه رسمي افغان مهاجرین په 80 کمپونو او ښارونو کې میشت دي چې ډیری شمیر یې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي. مجیب الرحمن وصال، ازادي راډیو، پېښور.
او سم د سیمې او نړۍ څو نور خبرونه. د امریکا یوې بی پیلوټي الوتکې پرون په شمالي وزیرستان کې د دوو توغندیو په توغولو سره 14 مشکوک وسلوال ووژل. استخباراتي مقامات رویټرز خبري اژانس ته په خصوصي ډول ویلي چې توغندي د شمالي وزیرستان د لوی ښار میرانشاه د لویدیځ په 25 کیلومتري کې د سوخیلو پر یوه کور لګیدلې دي. د قرغیزستان موقت حکومت وایي چې د اوش په جنوبی شار او د هغه په شاوخوا کې استراری حالت د جمعې تر ورځې اوشتوي. په دې سیمه کې د استراری حالت موده په داسې حال کې زیاتیږي چې د اوش ښاروال وایي چې چارواکو په دې شار کې د خنډونو د لرې کولو لپاره تر نن مازدیګره پورې وخت ورکړی دی. نوموړي خبریالانو ته وویل موږ دوی ته 2 ورځې مهلت ورکړی دی چې موانع لرې کړي. کوردي جلا غوښتونکو پرون د عراق پولې ته نږدې اته ترک سرتیری په یوه حمله کې ووژل. د ترکیې پوځوایي په دې نښته کې د کردستان د منشوي کارګر ګوند پی کی کی 12 یاغیان هم وژل شوي دي. د یمن په جنوب کې د عدن په بندري ښار کې د دغه هیواد د 10 امنیتي ځواکونو په شمول پرون 14 کسان هغه مهال ووژل شول چې د القاعده مشکوک بندیان د دغه هیواد د استخباراتو له ودانۍ څخه په یوه حمله کې خوشې شول. سیمه ییزو مقاماتو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د بندري ښار ته نږدې د التواهي په ولسوالۍ کې د استخباراتو پر ودانۍ یوې ډلې چې په توغندیو ماشینګنو او لاسي بمونو سمباله وه حمله وکړه. د طبي مسؤلانو د راپورونو پر اساس د وژل شویو کسانو په ډله کې 3 ښځې شامل دي چې ودانۍ پاکوله. د نیول شویو کسانو د شمیر په اړه تر اوسه پورې جزئیات نه دي خبر شوي. په پولند کې نن د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات د دې لپاره تر خپل قانوني نیټې مخکې ترسره کیږي چې دغه هیواد ولسمشر لیخ کزیانسکي د اپریل په 10 له 15 تنو نورو سپرلیو سره د روسیې په لویدیځ کې د الوتکې د لویدو په پیښه کې مړ شو. په دې پیښه کې د ولسمشر میرمن او دغه هیواد ګڼ شمېر سیاسي او پوځي چارواکي مړه شول. په نننیو انتخاباتو کې اوسنی سرپرست ولسمشر برونیسلاو کوموروسکي او پخوانی صدراعظم یارسو کوزیانسکي مخکښ کاندیدان دي. او د سپورت مینوالو لپاره خبرداری چې د جنوبي افریقا د فوټبال د 2010 کال په نړیوالو اتلولیو کې هالند لومړنی ټیم دی چې پرون په دوهم بری سره د دغو مسابقو دوهم پړاو یا منځلوب ته ووت. هالند پرون جاپان ته 1-0 ماته ورکړه او د 6 امتیازونو خاوند شو. په عین حال کې کامرون چې د افریقا د لوی وچې یو پیاوړی ټیم ګڼل کیږي د لومړنی ټیم دی چې د دغو مسابقو له دوام ووت. ډنمارک تېره شپه کامرون ته 2-1 ماته ورکړل. لدې داسې معلومیږي چې کامرون به نور د وړاندې تک چانس ونه لري. نن درې مسابقې کیږي. خو اوس سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي او پاکستانی چارواکو په حواله لیکلي دي چې افغانستان او پاکستان له هغو وسلوالو مخالفینو سره د خبرو په اړه سره غږیږي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو خلاف جنګیږي. ورځپاڼه وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا خبرې د دواړو هیوادونو د اړیکو د نږدې کېدو یوه نښه ګڼل کیږي او په داسې حال کې چې پاکستان او افغانستان دواړه اندېښمن دي چې امریکایي ځواکونه له وخته مخکې افغانستان پرېنږدي، روان تماسونه د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو اساس جوړوي. ورځپاڼه کابل ته د پاکستان د پوځي مشرانو جنرال احمد شجاع پاشا او جنرال اشفاق کیانی وروستیو سفرونو ته اشاره کوي او وایي چې دوی له جمهور رئیس کرزی سره د پراخو همکاریو او په دې اړه خبرې کړې چې اسلام آباد کې دای شي د هغو وسلوالو مخالفینو منځغړیتوب وکړي چې په پاکستان کې اوسي. یو پاکستانی چارواکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تر اوسه کوم توافق نه دی شوی خو له وسلوالو مخالفینو سره خبرې کوم مشکل کار نه دی. خو امریکایان د وسلوالو مخالفینو له یوې خاصې ډلې سره چې سراج الدین حقانی مشري کوي خبرو ته لیواله نه دي. دوی افغان او پاکستانی چارواکو ته څرګنده کړې چې واشنگتن د حقانی له ډلې سره د خبرو ملاتړ نه کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو بل رپورټ کې لیکي چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي نه غواړي د افغانستان د اردو لپاره روسی هلیکوپټر واخیستل شي. دوی وایي چې د افغانستان اردو ته د امریکایي الوتکې ورکړل شي. د پوځي ترانسپورت می ولس ډوله هلیکوپټر د افغانستان د اردو لخوا ډېر استعمال شوی دی. امریکایي پوځیان وایي دغه الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د رغولو لپاره ځکه ښیي چې د هیواد اکثر پخواني پیلوټان ورسره بلد دي او له امریکایي الوتکو سره د دوی بلدتیا مشکل کار دی چې ډېر وخت غواړي. خو جمهوری پلوی سناتور ریچارد شیلبی او دیموکرات سناتور کریستوفر ډارډ دفاع وزارت تر فشار لاندې نیولی چې افغان اردو ته امریکایي الوتکې راونیسي. سناتور شیلبی وایي د روسی الوتکو پروګرام په څارنه کې هماهنګي نشته یا اصلا د کومې څارنې لاندې نه دی چې په نتیجه کې ډېرې پیسې ضایع شوې دي. د الوتکو ترلاسه کول ځنډمن شوي او د مسؤلیت اندېښنې او نور مشکلات هم شته. د واشنگتن پوسټ رپورټ زیاتوي چې امریکایي پوځیانو د افغانستان د اردو لپاره د یو دیرشو دغه ډول الوتکو د رانیولو یا نوي کولو په مقصد 648 میلیونه ډالر لګولي دي.
له همدې سره زموږ د لومړۍ خبري مجله سرته ورسېده. بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما سروان صاحب. به نام خدا و با سلام و صبح همیتان بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 قبا وقت کابل شد اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 30 ماه جوزای سال 1369 هجری شمسی است که برابر میشد با 20 جون سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 قبا را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان سفرش به اسلام آباد گفته است شبکه القاعده در نتیجه تلاش‌های مشترک آمریکا و پاکستان به طور قابل ملاحظه ضعیف شده است. یک روزنامه آمریکایی گزارش داده که در افغانستان تا زمان صلح برقرار شدن نمیتواند که آیسای یعنی اداره استخبارات پاکستان حمایت از مخالفین مسلح دولت افغانستان را قطع نکند. قماندانی امنی ولایت خوست میگوید که در نتیجه بمباران نیروهای ائتلاف در این ولایت 6 غیر نظامی و 38 تن از طالبان مسلح کشته شدند. در حالی که ایران توافق خود را برای تحویل دهی تعداد از زندانیان افغان به کشورشان اعلان کرده، این زندانیان در ایران در انتظار رسیدن هیئت افغانی به آن کشور به سر میبرند. گروه 14 نفری از طالبان در ولایت هرات به روز شنبه با سلاح‌های دست داشته خود به دولت پیوستند. اداره موقت قرقیزستان میگوید وضعیت اضطرار را در شهر جنوبی اوش و نواحی آن تا 25 جون تمدید میکند. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایرانی تقاضا کرده تا قاتلین ندا آقا سلطان را که در جریان تظاهرات پارسال در آن کشور هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد به محاکمه بکشند. پولند امروز به انتخابات قبل از وقت در آن کشور رأی می‌دهد. برای این رأی‌گیری پس از کشته شدن لخ کاچینسکی رئیس جمهور سابق آن کشور و 95 تن دیگر در حادثه سقوط طیاره در ماه اپریل درخواست شد. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، هالند اولین تیم عنوان شده که توانست به دور بعدی یعنی 1/16 راه یابد. در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید شبکه القاعده در نتیجه تلاش‌های مشترک ایالات متحده و پاکستان به طور قابل ملاحظه ضعیف شده است. هولبروک این موضوع را دیروز در جریان دیدارش از اسلام آباد ابراز کرد. در این روز در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی بیش از 10 تن از تندروان مسلح کشته شدند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در یک کنفرانس خبری مشترک با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت القاعده تا سالهای اخیر در نتیجه تلاش‌های مشترکی که هر دو کشور به خرج می‌دهند جداً تضعیف شده است. زمانی که از او پرسیده شد اگر رهبر القاعده اسامه بن لادن و رهبر طالبان ملا محمد عمر در سرحد میان پاکستان و افغانستان مخفی باشند کی را مسئول خواهد دانست، وی در مورد به صراحت پاسخ نگفت. ریچارد هولبروک گفت اکثر همکاران آنها بازداشت و یا کشته شدند. به گفته وی حتی این دو تن که تا هنوز متواری هستند تحت فشار شدید قرار دارند. هولبروک از قربانی های پاکستان در مبارزه علیه تندروان مسلح در خاک این کشور ستایش کرد و گفت امیدوار است که دستاوردهای بیشتر به عمل آید. وی گفت در ارتباط به خود این جنگ پاکستان پیشرفت‌های داشته است، اما این به آن مفهوم نیست که ما به پایان راه رسیدیم. این یک مبارزه دشوار و طولانی است و کارهای بیشتر نیاز است که انجام بپذیرد. اقدامات پاکستان علیه تندروان مسلح در مناطق قبایلی این کشور برای برقراری صلح در افغانستان مهم تلقی می‌شود. پاکستان تحت فشار ایالات متحده قرار دارد تا در زمینه سرکوب طالبان افغان اقدامات جدی کند که از پناهگاه‌ها در پاکستان برای حمله بر نیروهای افغان و ناتو در افغانستان استفاده می کنند. در این حال مرکز تحقیقاتی پوانتون اقتصاد لندن اخیراً در گزارش نوشت که تحقیقات آنها واضح ساخته است حمایت از طالبان پالیسی رسمی اداره ISI است و اداره استخباراتی پاکستان یا ISI نه تنها نیروهای مسلح طالبان را تمویل و آموزش می دهد، بلکه نماینده آنها در شورای مرکزی طالبان نیز عضویت دارد، در جلسه های آنها اشتراک می کند و بر عملیات نظامی طالبان تأثیر قابل ملاحظه دارد. اما حکومت پاکستان این گزارش را رد کرده است. هولبروک همچنین کمک 11.1 میلیون دلاری را برای پاکستانی ها اعلام داشت که در اثر بحران ناشی از حملات تندروان مسلح در شمال غرب این کشور متاثر شدند.
از اظهارات ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان شنیدید. او میگوید شبکه القاعده در نتیجه تلاش های مشترک امریکا و پاکستان به طور قابل ملاحظه ضعیف شده است. اما در این حال یک روزنامه امریکایی ISI را بار دیگر به حمایت از طالبان متهم کرده است. به نوشته این روزنامه امریکا و ناتو تعهدات نظامی در افغانستان را برای همیشه تحمل کردن نمیتوانند. روزنامه باستون گلوب در شماره روز شنبه خود این موضوع را نشر کرده و می نویسد آنها می دانند و باید بدانند که در افغانستان تا زمان صلح برقرار شدن نمی تواند که ISI یعنی اداره استخبارات پاکستان دادن سلاح، پول و آموزش را برای مخالفین مسلح دولت افغانستان قطع نکند. باز هم بیشتر در این مورد از قادر حبیب بشنویم.
باستان گلوب می نویسد رئیس جمهور باراک اوباما رهبران اردوی پاکستان که ISI را کنترل می کنند از پالیسی دوگانه با آمریکا باز دارد. به نوشته روزنامه این امر امکان پذیر است، زیرا که آمریکا برای قانع ساختن پاکستان وسایل و امکانات زیادی در اختیار دارد. روزنامه در این حال می نویسد که رئیس جمهور اوباما باید به بازی دشوار آماده شود. به نوشته روزنامه امری در میان نیست که به خاطر آن بر حکومت ملکی پاکستان فشار آورده شود، زیرا که حکومت آصف علی زرداری در مبارزه علیه تندروان مسلح با آمریکا متحد است و خانم زرداری بنظیر بوتو از سوی تندروان مسلح کشته شد. اما به نوشته روزنامه این لوی دریستیز اردوی پاکستان و رئیس سابق ISI اشفاق کیانی است که توان و صلاحیت این را دارد تا به حمایت ISI از طالبان پایان دهد. روزنامه نویسد پاکستان برای بار نخست در دهه 90 برای جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان و به قدرت رسیدن یک حکومت دوست در یک جنگ فرسایشی از طالبان حمایت کرد. به نوشته روزنامه نگرانی از نفوذ هند در افغانستان انگیزه اصلی ISI برای حمایت از طالبان می باشد. باستان گلوب می نویسد حملات بر سفارت هند و ادبای هندی در افغانستان نشان دهنده خصومت پاکستان با حضور هند در این کشور است. و زمانی که کیانی در ماه مارس در واشنگتن با مقامات گفتگوهای را انجام می داد، بر این برنامه ناتو شدیداً انتقاد داشت که نیروهای افغان از سوی هندی ها آموزش داده شوند. کیانی در عوض پیشنهاد کرده بود که پاکستانی ها نیروهای افغان را آموزش دهند. باستان گلوب می نویسد امریکا باید چند چیز را به جنرال کیانی روشن بسازد. و آن این است که امریکایی ها می دانند که ISI از طالبان چه حد حمایت می کند. و اگر پاکستان به حمایت طالبانی که امریکایی ها را می کشند ادامه دهد، پس اردوی پاکستان از پول و اسلحه امریکا محروم خواهد شد و امریکا برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان از هند کمک خواهد خواست. باستان گلوب همچنین می نویسد اگر پاکستان در برابر این شرایط امریکا پاسخ مثبت داد، امریکا با استفاده از نفوذش در هند در کاهش نزاع این کشور با پاکستان کمک کرده می تواند.
از جزئیات مقاله روزنامه بوستون گلوب در مورد حمایت از شورشیان توسط اداره آیسای پاکستان شنیدید. اما در این حال روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن پست می نویسد که افغانستان و پاکستان در مورد برقراری صلح با شورشیان که علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان می جنگند بحث می کنند. مقام های پاکستانی و آمریکایی به روزنامه گفتند که صحبت در مورد گروهی که خطرناکترین دشمن قوای ائتلاف تلقی می شود هم شامل این بحث ها خواهد بود. در این مورد بیشتر در اخیر همین مجله خبری خواهید شنید که نگاه به مطبوعات معتبر غربی داریم.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات افغان در ولایت خوست میگویند که در نتیجه یک حمله نیروهای هوایی ناتو در شرق افغانستان 5 غیر نظامی به شمول 2 دختر نوجوان کشته شدند. امیر بادشاه رحمت زای منگل رئیس صحت عامه ولایت خوست گفته است که 5 جسد را در شفاخانه دولتی این ولایت دریافت کردند. به گفته او در این حادثه یک پسر 14 ساله نیز زخمی شده است. اما عبدالحکیم ساقزی قماندان امنی ولایت خوست میگوید که در نتیجه این بمباران 6 غیر نظامی کشته شدند. به گفته او نیروهای ائتلاف مواضع طالبان را در ولسوالی موساخیل هدف قرار دادند که باعث کشته شدن 38 تن از طالبان و 6 غیر نظامی افغان شد. وزارت داخله افغانستان تا حالا این گزارش را تایید نکرده اما گفته است که در مورد تحقیق میکند. این بمباران در حال صورت میگیرد که نیروهای آیسف در افغانستان میگویند تلفات افراد ملکی در مقایسه با سال گذشته کاهش قابل ملاحظه ای را نشان میداد. جنرال جوزف بلات سخنگوی آیسف به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت بررسی های آنها نشان میداد که بیش از 40% در تلفات افراد ملکی کاهش به عمل آمده است. در این حال آمادگی ها برای عملیات در ولایت قندهار آغاز شده و سخنگوی ملکی ناتو از راه اندازی یک کنفرانس به هدف همکاری ها میان مقامات امنیتی ملکی و نظامی در ولایت قندهار خبر می‌دهد. بیشتر در این مورد از حمید پژمان بشنویم.
بررسی های به عمل آمده نشان می‌دهد که در رقم تلفات افراد ملکی در جریان عملیات نظامی 44% کاهش به عمل آمده است. دگروال جوزف بلاتس سخنگوی ایساف به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این کاهش تلفات افراد ملکی نتیجه تلاش‌های نیروهای بین المللی و مشخصاً جنرال مکریستال قماندان نیروهای بین المللی در این کشور است.
در جریان 12 هفته گذشته میزان تلفات افراد ملکی در مقایسه با سال گذشته میلادی حدود 7.8% کاهش یافته است. در این حال تعداد کشته شده های ملکی نیز بیشتر از 44% کاهش یافته است. در مجموع تعداد مجموعی کشته شده ها در این جریان در مقایسه با گذشته بیشتر از 22% کاهش را نشان می دهد.
دگروال بلاتس گفت با آنکه روزهای دشواری در راه است ولی با گذشت زمان فعالیت های مثبت آشکار خواهد شد و توانایی شورشیان برای تنظیم حملات انتحاری آنها مختل می گردد. در این کنفرانس خبری کریس چمبرز سخنگوی ملکی ناتو نیز در رابطه با اندازی کنفرانس همکاری ها در ولایت قندهار سخن زد.
این کنفرانس به ابتکار اداره ارگانهای محلی و والی قندهار راندازی می شود که نمونه ای از همکاری مستقیم و نزدیک ادارات دولتی در کابل با ادارات محلی در قندهار است. من می خواهم حمایت و پشتیبانی نیروهای آیساف و تلاش های ناتو را به عنوان دوستان حکومت افغانستان در این قسمت ابراز کنم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در هفته گذشته سفری به ولایت قندهار داشت. کنفرانس همکاری با قندهار در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان در این ولایت مورد تایید قرار گرفت.
از اظهارات سخنگویان نیروهای آیساف و ناتو در کابل شنیدید. آنچه این مقامات میگویند با گزارش اخیر سازمان ملل متحد تضاد را نشان میدهد. آنها در اظهارات خود اشاره کم به افزایش بمبگذاری های کنار سرک داشتند، چیزی که منشی عمومی سازمان ملل به آن اشاره کرده. بان کی مون در گزارش جدید گفته که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز هم بهبود نیافته است. به گفته او تعداد بمب‌های کنار جاده در 4 ماه اول امسال در مقایسه با 4 ماه اول سال 2009 میلادی تا به 94% افزایش یافته است. در بخش از این گزارش که دیروز از سوی سازمان ملل متحد در کابل نشر شد آمده است که ترور مقامات افغان در 4 ماه اول امسال نسبت به عین زمان در سال گذشته تقریباً 45% افزایش یافته. تحلیلگران افزایش نارامی ها در افغانستان را به استراتژی های نادرست نیروهای بین المللی مرتبط می دانند. در این مورد مصطفی صدیقی با جنرال امرالله امان تحلیلگر مسائل امنیتی صحبت را انجام داده و آقای امان نخست چنین تحلیل از این موضوع دارد.
مثلثی که در جامعه جهانی به افغانستان آمدند و هم در حکومت افغانستان خالیگاه بزرگی هستند، اینا نتانستند. خود انگلستان است، امریکا است، اروپا است. جامعه جهانی تقسیم وظیفه کردند ولی به تعصب در استراتژی نه. تمام اروپا مصروف پیارتی هستند. انگلستان هم در تضاد با استراتژی های امریکا هستند. ببینید که اونا یک هدف در هلمند داره، من یک مثالش میگم، و امریکا دیگه هدف در هلمند داره. امریکا میخواهد در اونجا امنیت بیاوره، مزاحمت از طرف خود انگلیس ها صورت میگیره که برعکس از اون برای طالب ها سلاح توزیع شدن، برای طالب ها سلاح تیاران داخته شدن، باز نقص خود که پیدا کرده انگشت برش گرفته شده. پس انگلیس ها میگه که یک سهو شده که ما مقدار انگشت مهمات و سلاح را در منطقه غیر امنیتی از تیاره پایین میکنن و با نام اسپاره. بینان این نقص در هر دو طرف هستن.
در این گزارش سازمان ملل متحد هم آمده جناس بمان که حملات پیچیده مثل استفاده از ترکیب از بمگذارای انتحاری و آتش سلاح سبک نشاندهنده ارتباط گروه های از طالبان با القاعده است. تذکر این نکته مشخص را با تلاش های سازمان ملل متحد برای حذف نام برخی از افراد طالبان در فهرست سیاه سازمان چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینید تا دیروز تماما لیستای سیاهی که اونا به دست داشتن علیشان یک قیام سراسری جهانی کردن، ولی امروز علت چی هستن که اینا بعضی وقت از اینا به آدرس آن ایده طالبای حرف میزنن که گویا اونا میانه‌رو هستن. ما قطعا طالب میانه‌رو نمیشناسیم. اصلا در جنگ و در برد درست است که جنگ هیچ وقت پیروزی نداره، اما مجازات و مکافات در یک منطقه باید باشه، وجود داشته باشه که اونا بفهمند. و اگر گذشت از این منطقه از این مسئله باشه که به چراغ سبز بعضی از علاقات استخباراتی منطقه که در دور افغانستان باشن چراغ سبز برشان داده میشه، او جفای خواهد بود برای کشور و بر منطقه جفا خواهد بود، ولی برای خودشان جفا خواهد بودند.
جنرال امرالله امان تحلیلگر مسائل امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 7:45 به وقت کابل است. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا هم سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید شبکه القاعده در نتیجه تلاش‌های مشترک امریکا و پاکستان به طور قابل ملاحظه ضعیف شده است. ریچارد هولبروک این موضوع را در جریان سفرش به اسلام آباد ابراز کرد. یک روزنامه آمریکایی گزارش داده که در افغانستان تا زمان صلح برقرار شدن نمیتواند که آیسای یعنی اداره استخبارات پاکستان حمایت از مخالفین مسلح دولت افغانستان را قطع نکند. قماندانی امنیه ولایت خوست میگوید که در نتیجه بمباران نیروهای ائتلاف در این ولایت 6 غیر نظامی و 38 تن از طالبان مسلح کشته شدند. در حالی که ایران توافق خود را برای تحویل دهی تعداد از زندانیان افغان به کشورشان اعلان کرده، زندانیان افغان در ایران در انتظار رسیدن هیئت از کشورشان به سر میبرند. بر اساس بررسی نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نامهای بیش از 10 تن از نامزدان احتمالی ولسی جرگه افغانستان را به دلایل مختلف شامل فهرست نهایی نخواهد ساخت. گروه 14 نفری از طالبان مسلح در ولایت هرات به روز شنبه با سلاح‌های دست داشته خود به دولت پیوستند. اداره موقت قرقیزستان میگوید وضعیت اضطرار را در شهر جنوبی اوش و نواحی آن تا 25 جون یعنی 5 روز دیگر تمدید میکند. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، هالند اولین تیم عنوان شده که توانست به دور بعدی یعنی 1/16 راه یابد. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. زندانیان افغان در ایران در انتظار رسیدن هیئت افغانی به آن کشور هستند. قرار بود یک ماه پیش هیئت ارشد افغانی به منظور جلوگیری از اعدام‌ها و انتقال زندانیان که به قاچاق مواد مخدر متهم بودند وارد ایران شود. از جانب دیگر ایران توافق خود را برای تحویل دهی تعداد از زندانیان افغان به کشورشان اعلان کرده است. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در مورد از ایران گزارش می‌دهد.
قرار بود هفته قبل یک هیئت بلندپایه از کابل به صورت فوق‌العاده و سریع برای حل مشکلات و انتقال زندانیان مرتبط به مواد مخدر افغانی به کشور وارد ایران شده و با مقامات ایرانی در این خصوص وارد گفتگو و مذاکره شود، مگر هنوز هم این امر تحقق نیافته و چشمهای انتظار زندانیان افغانی در محبسخانه های ایران برای این هیئت خیره کنان باقی مانده است.
ما از زندانی از تماس میگیرم به نمایندگی کل زندانیان در زندان مرکزی است. شب و روز ما را در انتظار به سر میبریم. ما شنیدیم قایت ها اینا میان به خاطر مشکلات زندانیان. ما همیشه روز در روز روزشماری هستیم. هر چی زودتر خواهش میکنیم برای مشکلات ما تمام زندانی های سر تا سر ایران به جمله شفیر و 5000 خورده مواد مخدری هستن که شاکی نه دولت میباشه. خواهشمندم از دولت افغانستان که برای ما رسیدگی بکنه هر چی زودتر که ما حداقل در آغوش خانواده ایمون برگردیم. خانواده ایمون فهمید در انتظار ما هستن که از هم میباشن. از اینجا تا خانه خدا ما را توبه از خلافمون همین سری فقط به رضای خدا بیاید برای ما همکاری بکنید. تمام بدبخت آدم های بیچاره و بیکس و بیکوین با جرم های خیلی بالا سنگین و ما اعدام پایین تر از اعدام ابد 15 سال و 20 سال محکوم به حبس گردیدیم.
سو بابا فقط انتظار میکشیم از هیئت دولت افغانستان. ما فقط بلا تکلیف همین سو بابا میگه فردا پس فردا اصلا بدون گناه از غیر از من صدقا نفره افتاسه با مثلا زیر لد کوب اوزان در زنیش بیا و اوزان لد کوب دیگه و دیگه که کاری با سر ما اجرا نکردن و داری ما کسی هم نمیرسه فارد این فارد هیچ که بداد نمیرسه فارد زنگ که بزنیم اگه که نمیکردی باره خسرت که ما اجازه اصلا خبر ندیم سه نفر ساله بر یک نفر اعدام میشه. فقط دولت ایران قبول کردن مثلا دولت افغانستان مثلا زندان افغانی بره وش رو بسته که ما نیستن
یک امیدش هم اینه که زندان امروز که تو آزاد کنگه هیچ امیدی بدبختانه نداره.
مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان ایران هم از تحویل دهی حدود 4000 زندانی مرتبط به مواد مخدر افغانی به کشور موافقت نموده و برخی از مقامات دولتی ایران نیز آمادگیشان را در استرداد این تعداد زندانی افغان اعلان داشتند و اما گامهای دولت افغانستان در این راستا تا هنوز به طور محکم برداشته نشده است. سید احسان رادی آزادی ایران.
از اظهارات تعداد از زندانیان افغان در زندان‌های ایران شنیدید که در انتظار هیئت افغانی به سر می‌برند. بر اساس گزارش‌ها در جلسه 20 ماه ثور امسال یعنی 40 روز پیش شورای وزیران افغانستان فیصله کرد تا هیئت به منظور بررسی مسئله اعدام زندانیان افغان در ایران به آن کشور سفر کند. قرار بود در ترکیب این هیئت نمایندگان وزارت‌های خارجه، داخل مهاجرین و لویتورنولی افغانستان شامل باشند، اما حالا زندانیان افغان در ایران شکایت دارند که با آنها هیچگونه توجه صورت نگرفته است. مقامات افغان میگویند که در این اواخر 9 زندانی افغان در ایران اعدام شدند، اما شماره از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند تعداد این افغانها به تقریبا 50 تن میرسد. این اقدام ایران تظاهرات گسترده مردم را در پایتخت و ولایات مختلف افغانستان به همراه داشت و آنها خانه توقف اعدام افغانها در ایران شدند. بر اساس بررسی نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نامهای بیش از 10 تن از نامزدان احتمالی ولسی جرگه افغانستان به دلایل مختلف شامل فهرست نهایی نخواهد شد. مسئولان این کمیسیون بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند تلاش میکنند تا این انتخابات با شفافیت همراه باشد. منیژه دیوا از کابل گزارش میدهد.
در آستانه اعلان فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان، مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که بیشتر از 10 تن از کاندیدان به دلایل مختلف شامل لیست نهایی نخواهند شد. احمد ضیا رفعت، یک تن از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، به روز شنبه در کابل گفت که در این کمیسیون بیشتر از 400 شکایت ثبت گردیده بود که در نتیجه بررسی این شکایات ها تعدادی از کاندیدان که با گروه های مسلح ارتباط داشتند و شماری از ماموران دولت و فهرست نهایی راه نیافتند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی 5 تن را به دلیل عضویت در گروه های مسلح غیر قانونی، 7 تن را به دلیل استعفا نکردن به موقع از وظیفه دولتی و یک تن را به دلیل ثبت نام یک شخص به عوض شخص دیگر برای نامزدی از حق نامزدی در انتخابات ولسی جرگه محروم شناخت.
بیشتر از 2600 تن از افراد خود را برای رسیدن به کرسی های ولسی جرگه کاندید کردند.
گروه 14 نفری از طالبان در ولایت هرات به روز شنبه با سلاح‌های دست داشته خود به دولت پیوستند. آنها می‌خواهند تا دولت فرصت‌های کاری را برایشان ایجاد کند. استوره کریمی از هرات گزارش می‌دهد.
این گروه به سرکردگی تازه گل باشنده قریه چنگان ولسوالی شندنده هرات با پشتیبانی از جرگه صلح به دولت تسلیم شدند. در اعلامیه‌ای که عصر روز شنبه سوی ریاست امنیت ملی هرات به دسترس ما رسیده آمده، این افراد از جنگ و خونریزی دست کشیده و با سلاح‌های دست داشته‌شان از جمله 3 میل راکت انداز، 1 میل RDP و متباقی کلاشینکوف به دولت پیوستند.
به خاطر جرگه‌ای که در کابل آماده شده بود، ما هم طالبان و رفیقا و دوستامو همراه سمی راکیت 8 میل کلاشینکوف یک کربین یک یزداتیر آمدیم به دولت خوب بپیوستیم و خدمت به ملت خوب. ما خیلی خوشحال هستیم که امروز ما در طول 12 یا 13 سال میشه در هرات نیومده بودم، از زمانی که ما از هرات بیرون شده بودیم امروز اومدم.
ما احساس خوشحالی میکنیم که دولت اسلامی ما مثلا پذیرفته که شما بیان تسلیم بشین. ما بیان اومدیم تسلیم شدیم که به ملت و به وطن خوب خدمت کنیم. ترازو امیدوارم که ما 8 سال 10 سال که مثلا به کودا شوار بدیم، یک همکاری یک زمینه کار رو مثلا مساعد شده با ما که آرام باشیم.
افراد تسلیم شده از گروه طالبان خواستند تا آنها نیز با دولت بپیوندند. این در حال است که هفته گذشته نیز یک گروه 30 نفره طالبان به سرکردگی ملا اسمری و ملا خدایرم از قریه پرمکان ولسوالی شندنده هرات با سلاح‌های دست داشته‌شان به دولت پیوستند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
7:54 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در منطقه و جهان. اداره موقت قرقیزستان میگوید وضعیت اضطرار را در شهر جنوبی اوش و نواییان تا 25 جون تمدید میکند. این اعلان در حال صورت گرفت که ملزبیک مرزک ماتوف والی اوش گفته که مقامات ضرب العجل را تا ساعت 6 شام امروز تعیین کردند تا موانع از راه های این شهر برداشته شوند. او به خبرنگاران گفت به گروه های درگیر دو روز وقت داده است که این موانع را دور کنند و اگر آنها این کار را انجام ندهند آنها از نیروی نظامی استفاده خواهد شد. او افزود نمی‌خواهند تا با ازبک ها کار داشته باشند، اما با گفته او آنها اسلحه زیادی در اختیار دارند و بسیار قرقز ها را گروگان گرفتند. والی هوش همچنان گفته که تعداد این گروگان ها به 400 نفر می رسد. باشندگان ازبک در شهر اوش که خانه های خود را ترک نکردند، در محلات خود سنگرهای ساخته و شب و روز پهره می دهند. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایرانی تقاضا کرده تا قاتلین ندا آقا سلطان که در جریان تظاهرات پارسال در ایران هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد به محاکمه بکشاند. این تقاضای سازمان عفو بین الملل در شب 20 جون که یک سال از مرگ این جوان ایرانی مگذرد مطرح شد. این سازمان دفاع از حقوق بشر در اعلامیه گفته است قتل غیرقانونی ندا نه تنها نشانه از تخطی حقوق بشر در سالهای گذشته در ایران است، بلکه تاکید حکومت این کشور به خاطر رد به محاکمه کشیدن مسئولین قتل و شکنجه اوران نشان می‌دهد. پولند امروز به انتخابات قبل از وقت در آن کشور رای می دهد. برای این رای گیری پس از کشته شدن لخ کاچینسکی رئیس جمهور سابق پولند و 95 تن دیگر در حادثه سقوط طیاره در ماه اپریل درخواست شد. برونیسلاو کاماروفسکی عزیز به میانه‌رو که در حال حاضر سرپرست ریاست جمهوری آن کشور است و همچنان یاروسلاو کاچینسکی صدر اعظم سابق و برادر دوگانگی رئیس جمهور فقید پولند نامزدان کلیدی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به شمار می روند. 8 نامزد دیگر هم در انتخابات ریاست جمهوری پولند شرکت خواهند کرد.
جام جهانی 2010 میلادی.
در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی، هلند اولین تیم عنوان شده که توانست به دور بعدی یعنی 1/16 راه یابد. در این حال کامرون که یکی از تیم‌های قوی افریقا به شمار می‌رفت از جام جهانی حذف شد. دنمارک دیشب کامرون را با نتیجه 2-1 شکست داد. بنان با دو باخت کامرون نیاز ندارد که بار دیگر به بازی ادامه بدهد. باز هم فدراسیون بین المللی فوتبال یعنی فیفا در این مورد تصمیم خواهد گرفت. هلند دیروز با شکست دادن ژاپن با کسب 6 امتیاز در صدر گروه ای قرار گرفت. و در مسابقه قبلی گانا و استرالیا 1-1 مساوی ماندند. امروز سه مسابقه صورت می‌گیرد. اسلوواکیا در برابر پاراگوای، ایتالیا در مقابل نیوزیلند و برزیل در برابر ساحل آج. مسابقه اول که ساعت 4 بعد از ظهر به وقت کابل برگزار می‌شود، میان اسلوواکیا و پاراگوای صورت خواهد گرفت. تشکر از همراهی تان تا این لحظات و حالا بشنویم از مصطفی صدیقی که روزنامه های غربی را مرور کرده.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با تلاش های صلح پرداخته و به نقل از مقام های آمریکایی و پاکستانی نوشته که افغانستان و پاکستان در مورد برقراری صلح با شورشیانی که علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان می‌جنگند بحث می‌کنند. روزنامه این مباحثات را انعکاس دهنده گرم شدن روابط میان حکومت های افغانستان و پاکستان خوانده، مباحثاتی که بیشتر روی شکل گیری روابط آینده میان دو کشور متمرکز است، مخصوصاً که حکومت‌های کابل و اسلام آباد از این بیم دارند که مبادا نیروهای آمریکایی پیشتر از زمانی که پیش بینی می‌شود از افغانستان بیرون شوند. واشنگتن پست به مسافرت‌های محرمانه جنرال اشفاق کیانی، لوید رستیز قوای مسلح پاکستان و جنرال احمد شجاع پاشا، رئیس استخبارات نظامی پاکستان در چند هفته گذشته به افغانستان اشاره کرده که هدف آنها بحث با رئیس جمهور کرزی بود، بحث در مورد همکاری‌های گسترده به شمول میانجیگری با شورشیان مستقر در پاکستان. یک مقام پاکستانی با واشنگتن پست گفته است که هنوز دو کشور در این مورد به توافق دست نیافتند، اما او گفته که تماس با شورشیان مسلح مشکلی ندارد. اما واشنگتن پست نوشته که مقام های آمریکایی مخالف آشتی با یک گروه خاص از شورشیانند. شبکه حقانی به رهبری سراج الدین حقانی، پسر جلال الدین حقانی. مقام های اداره اوباما و رهبران افغان و پاکستانی به نحو چراغ سبز نشان دادند که از گفتگوهای صلح با شبکه حقانی حمایت نخواهند کرد. واشنگتن پست در مطلب دیگر نوشته که برخی از اعضای کنگره آمریکا مخالف خریداری هلیکوپترهای روسی برای اردوی افغانستانند. آنان میگویند که باید به نیروهای اردوی افغانستان تیارهای آمریکایی داده شود. نظامیان آمریکایی میگویند که اردوی افغانستان از هلیکوپترهای نوع می-17 زیاد استفاده کرده و پیلوت‌های این کشور هم با آنها آشنایی خوب دارند. آنان همچنان گفتند که آشنا شدن پیلوت‌های نظامی افغان با هلیکوپترهای آمریکایی وقت زیادی را در بر خواهد گرفت. واشنگتن پست نوشته که نظامیان آمریکایی 648 میلیون دلار را به منظور خریداری یا ترمیم 31 هلیکوپتر اختصاص دادند. با وصف مخالفت‌ها در کنگره آمریکا در مورد خریداری هلیکوپترهای روسی، بریگ جنرال مایکل بویرا که مسئولیت سرپایستاد کردن قوای هوایی افغانستان را به عهده دارد، گفته که هلیکوپترهای نوع